اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولې دي او البته کې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړې دي چې محدود زیان یې اړولی دی. اسرائیل خبرداري ورکړ چې ایران ځوابي بریټ وکړ، سخت ځواب به ورکړي. اسرائیل دا هم ویلي دي چې هغه اهداف یې ویشتلي دي چې دوی یې نیت کړی و. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې وړو هیوادو استازي په نشلي راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په قربتوب د آسیا ایمرجن جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپل سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 116 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړی له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجن جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پروند د اوکران په پلازمینه کیف کې د سوګنې پر یو ودانۍ ولګیده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وای چې د پلازمینې د مرکز د لویدیز په یو ناحیه کې د دې ډرون د لګیدو له کبله لګیدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې بریټ په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د شاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلی دي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په روسي پور کې ولګید. له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د بریټ تازه جزئیات ترسره شول. چین ژمنه وکړه چې افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید $600 میلیون ته رسیدلې وي. اولې دغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي.
په دې خبرونه کې درسي سات پروګرام لرو او د شوزو پروګرام نیمه نړۍ. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولې دي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریجونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړی دي. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویل دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه لري وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 ژغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیز او لویدیز کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې پریتونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پوري به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوسټ په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسش کال اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکې واد په سر حق لري چې جواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندی د اسرائیل پر لور وبشتل او دا پتیرو شپجو میاشتو کی دوهم زلو چی ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل بریت د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان شان ساوت ویل په پوځي اهداف او هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د بریت په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس د نوم نه اخیستو په شرط ویل دي چې پر ایران د اسرائیل له بریت مخکې له مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیره اونۍ ویلي وو چې هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه بیه به پرې کړي. بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خپاره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سانا د پلازمینه دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالی تلفاتو راپورونه نه دي خبر شوی. اسرائیل له کلونو رئیس په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي. خو د پروسه شکل اکتوبر و میرا په دی خو چې حماس ترلې د اسرائیل دنه حمله وکړه د سوریه په خاور کې د اسرائیل حمله زور اخیسته دی. حماس ترلې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر او نیټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخ نشي او د چهارشنبه په ورځ د هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نشي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبری غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی یو هیوادو لړل تر ټولو لک پر مختللی دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولی. خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه محل ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي. ولې دغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي 95 سلنه واردات ده. ولې دغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
لدې پریکړې یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدرس پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د 1.5 سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده، په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او با صلاحیت دولت شتون ولري چې په بینالمللي محافلو کې کچېرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لاله له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویل دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر د هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د افغانستان او چین له سوداګری به د افغانستان او پاکستان سوداګری ته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سوداګری او صنعت خونو چارواکو ویل دي چې د نږدې دوه میاشتو په ترڅ کې به د آسیا پرمختیایي بانک په مرسته په تورخم کې څلور نوي سکنري ولګول شي. سوداګر دې خبر ته خوښ دي او هیله لري چې له افغانستان سره به د تجارت په برخه کې یو لړستون ورسره هوارې شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرهاد شینواری له نورو جزئیات سره.
د خیبر ضلع چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری ضیا تجارت او صنعتونو خونې مرستیال مشر واجد علی شینواری ویل چې د خیبر پختونخوا کسٹم چارواکو ورته ویلي چې په تورخم کې به مالونو کلیر کولو لپاره د آسیا پرمختیایي بینک په مرسته څلور نوې سکینرې ولګول شي.
د کسٹم چیف کلکټر خیبر پختونخوا جمیل ناصر صاحب سره پاک افغان ټریډ کې چې کوم ستونزې هغه والے سره یو تفصیلي میټینګ وشو. روزانه بنیاد باندې شپږ نه تر اوو گھنٹو پورې سکینرز بند وي. پغې باندې چیف کلکټر دا وینا وه چې 31 دسمبر پورې به څلور جدید سکینر په تورخم ټرمینل کې فعال شي. چې کوم راتلونکي سکینر دي چې هغه جدید سټینډرډ سکینر وي او کوم دغه بنکار نشي پاک افغان تجارت دې سره سپیډ اپ شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری ویل چې دغه نوې اضافي سکینر په تورخم کې ډیر ارزښت لري او په کار ده دا اعلان عملی کړل شي.
کدی خبر د عملی جامه ورکړل شي او دا شی وشي سکینر سره به یو فایده دا وشي چې کوم بیروبار جوړږي، کوم ټریفیکینګ جوړږي، نو یو خو به دا ورسره راغون شي. چې کله سکینر زیات شي نو دې کې خو به یو مطلب ده چې کوم انټری شي او جی ڈی فایل کږي، او دا سکینر زیات شي او مطلب دې کې چې کوم نارمل نارمل راځي، مطلب هغه شی نه چې کوم مطلب ده چې بین ویډیا چوي، نو دا سکینر زیاتولو سره به دا وشي چې هغه خلک چې کوم مطلب ده چې په دې دیاره باندې ایلیګل اکټیویټیز کنو دا غو مخې به ونیول شي. بل طرف ته هغه ټریډر او هغه کاروباریان او هغه تجاران چې هغه روغ تجارت خوښمندي، نو هغه ته به سانتیاګانې پیدا شي او دغه سی په دې روزګار کې به نور هم مطلب دی چې تیزواله راشي.
سوداګر وایي چې په تورخم کې لتیرې وګدې مودې راسي یوازې دوا سکینرې لګول شوي او اکثره وخت پکې تکنیکی خرابې راځي چې لامل یې څو ورځې دوه طرفه تجارت بند وي او په گاډو کې خوراکي شیان او تازه میوې او سبزی خراب شي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د گاډو او پیاده خلکو تګ را تګ چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی، او د دې ادارې چارواکي وایي چې په تورخم کې د یو جدید ټرمینل جوړولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی، او چې دا جوړ شي نو دې سره به د تورخم سرکونه پراخه شي او کسټم امپورټ اکسپورټ او امیګریشن اضافي کاونټر به پکې خلاص شي او عمله به هم زیات شي، او دې سره به دواړو خواو ولسونو ته اساني پیدا شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. شاغلی زیلنسکی ویلي دي چې روسیا غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیري په اوکران کې ځای پر ځای کړي. روسیې په دې اړه راپورونه نه تایید کړي او نه یې رد کړي دي. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیا غواړي د روانې یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28مه نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې ډیره کړی. ښاغلی زیلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړۍ ډلګۍ د اکتوبر د 28مه او 28مه ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښایي چې روسیا په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زیلنسکی پر روسیې او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مصوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیې اصلي نیت چې د ده په وینا د جګړې دوام دی په څرګنده ویني. زیلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی. د اوکراین پوځي استخباراتو تیره پنجشنبه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان لمخې د دې ځواکونو لمړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 28مه هلته ځای پر ځای شوې دي. لدې مخکې متحدو ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا 3000 پوځیان روسیې ته رسیدلي دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګ یانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. اوستین زیاته کړه چې شنون کې د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګ یانګ ښایي له روسیې سره د مستقیمې مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سټلایټ د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیا کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمه ایزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په 2 سیمو کې د روسیې حملو 6 کسان وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوستخانه برید وکړ چې په نتیجه کې 2 تنه مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والي الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر 28 سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالی ته اړې شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د وسیدلو قانوني اسناد نه لري اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اول ته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپل زده کړه مخته ویلی شي.
زده الله په زمزمو کې زګیدلی یا د طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښتل نور د علما په ټولنه کې شته دي چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوتونکو، کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د خپل حاکمیت په هغه لومړیو کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه راوګرځولې، په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمیر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمیر هغه کورنۍ چې تر یو حده یې مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشول، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحانونه خلاص شي ولا او رخصتي مو پیل شي ولا. نو بس ز کور کې ومه خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نه وتل نو زندانیان هم خوشې شول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دي موږ لپاره، فدې چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. دا خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي. موږ ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمې راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دي موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه یو سلاتیا د رژیونه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، له جام لوشت ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زیتي به موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر. یو دفعه یې زموږ موضوع باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومنو. موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس، د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید په کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه په بیرون کیدو
کله چې خوانځای باند او تاسو په کور باندې کیناستلی په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفه و څه لیکوله
تقریبا درې څلور میاشتې پورې زه ان تقابل کې ولما کله چې زموږ خوانځي باند کړل نو بس دغه وخت کې ما کوشش وکړل چې ژبه زده کړم ان دې ژبه سره ځان مصرفه کړل او ورسره همداسې د مور سره کومک او وروسته له هغې نه ترکي ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم دې لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي بس موږ راغللو ترکیې ته پس له هغې نه
بلې راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو په افغانستان کې خو تاسې په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و
مکمله ژبه تغیره شوله فضا تغیره شوله انسانان تغیر شوله همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسې ځوروي
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده ښوونځي ته ځو الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنې ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنې موږ ته حق دی درس راکوي مکتب ته تګ لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي موږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي تحقیرامۍ زبان چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره
بلې په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه
بلکل موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کوم اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله کله به دوه کلنه ورکوله اوس ټولو خارجیان ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته لکه موږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که یې نه تمدیدوي شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده که دوی موږ ته اقامه رانه کړي موږ به بېرته افغانستان ته ځو آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتونو د شان نه پاتې کیږو نو دا موږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده د فکر خبره ده
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهېږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي اسناد اخیستلی سئ که نه سئ اخیستلی دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي
زده کړه ډېر منفي اثر کوي لکه څنګه مې چې وویلې زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته ښوونځي کې ننه شوله ما خو ژبه مې زده کړله ښوونځی مې خلاص کړله اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کړي لکه زه د اتلسو کلو نه جګه یم امکان لري د ما فامیل ته ورکړي او ما ته یې رانه کړي که دوی ما ته اقامه رانه کړي زه مجبوره یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم اولته بلغو ما ته هېڅ درس نشته نو امکانات دې شته چې زه بیخي د پوهنتون نه پاتې شم د ما خویندې وروڼه د مکتب نه پاتې شي
دا موضوع که تاسې بېرته مجبوره سئ چې افغانستان ته لاړې سئ څه رقمې پیشبیني کوئ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینهو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي له کاره یې راګرځولي دي په ښار و بازار کې نسي ګرځېدلی د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسي تللی کله چې فکر کوي دې ته چې که مجبوره سئ بېرته افغانستان ته ولېږل سي دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي
دا واقعا د سترس خبره ده ځکه چې دلته موږ راغلي یو د یو هدف لپاره موږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې موږ به د خپل تعلیم پوره کوو یو چی به کوو بیا په پس له هغې موږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره اوس د دې په اړه فکر کول که موږ بېرته افغانستان ته لاړ شو موږ نه ښوونځی ختم کړی نه مو پوهنتون ویلی موږ بېرته همغه کټګوري ته ځو چې اول ولو او هېڅ څه شی مو لاس ته هم نه راځي نو دا موږ لپاره واقعا پس له دې چې دلته موږ ژوند وکړو د دې هغه سره موږ عادت شولو بېرته هغه سې ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي
بلې که راسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي واضې خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي تاسو اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي خصوصا مونږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو مونږ دلته نه کار کولی شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم دا ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړسئ؟
که چیرته زه اوس مکالی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړه شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دی اولاد سربانه خوشی کرده چې من گره اووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستانم خوشی کرده، خپل والدینم خوشی کرده، دی اندق اولاد پا سربانه شده چه دی منگ اولاد یا سرحت تا ورسیگی یا وینده خسی. نو دیره مشکله ده، دیره زیاده مشکله ده، انسان خپل نشی ولی خپل خلبانی خوشی ده، چه تیریگی دی انسان بزرگ باندی تیریگی چه خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، وستی تاسو ترکیه ترغلی او دلتم لنامالوم سرنوشت سرمخی جای اسناد درکی، ندرکی، برت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چومره لزغم نواتلی خبره ده؟
دیره بی حد لزغم نواتلی ده. دوم را یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانه کی؟ یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخت یا خواه مسافری یا بل خوانه چه دیده فا فکر کی چه آیا منگ تا با اسناد را کی که بیرانه کی، آیا دی منگ سرحد بسنگشی، منگ اولادونه بسنگشی، دیره مشکله ده. یعنی خلی ویلی سیاسان خبر نرست سوگی وی.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیه پوری راغ لی خپل بچی مرا وستل چه زدکلی وکری، مگر اکثر افغانان امدوم را امکانات هم نلری پا وطن کی دی دی غو لونه خوانزی تا نسید للی. دیوی مور پا صفات تاسو لآکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
لمن غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست دي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدایه پاکه د دوی په زړه کې د رحم پتوی کی او چې دا مکتبونه خوشی کی خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان دوزیو کې د ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافر په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي دریم ملک ته، څه وړي لغو مسؤولو کسانو څخه؟
د مسؤولو کسانو نم دا غوښتنه دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نام ډیره مننه، خیر اوسئ، ډیره مننه.
د طالبانو خپل دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی دې ته اړ باسي چې هیواد پرېږدي. بیا په نورو ملکونو کې هم دوی داسې زمینه نه برابرېږي لکه څنګه یې چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلند پاکله چې له ښځو سره یې کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي. په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبرانې وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پوهیږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دې زموږ مېرمنو ډیرې سبا کړي. نو دوی ډیر ښه پوهیږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبري کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمينه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفي داسې دي. موږ تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله دغه تاریخ چې موږ ګورو دا د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت په دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو.
ومغتل چې په افغانستان کې دین جنو د زده کړې د حق پاکل د طالبانو د مسولو کسان خبرې هم ولرو، خو هغه د دې خبرونه تر خپرې دلو پوری حاضر نشول چې زموږ پوښتنې جواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلور خواته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیې مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6.5 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچی ټول نفوس
28 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسېده. تاسې په تصویر کې وینئ د امریکا د لویې وچې نقشه. یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ده. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لویه وچه ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچه ژبه او دین. د افریقا د لویه وچه دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کی هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کی هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاق سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بیل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې
وسو ژبو او درسو لهجو یا سیمایزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې، چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې، چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمهییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. درېم سیمهییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوس سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ستم جڑے یو غم سل غم میں سنم جڑے شان آیا بیاہ شان آیا
Sada guzrano aya, sada guzrano.